اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لیست له مخې خوشي شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه لرو. د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړیږي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړې. د انسټیټیوټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننۍ بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ییز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. شاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی و. هغه مهال پر ټویټر لیکلی و چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره سباندې 6.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیون ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارژ د افیر راس ویلسن له قوله راغلی چې وایي دا مرسته داسې مهال کېږي چې افغانستان د کووید-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. ښاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې ترانه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمنداني ویاند سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د 4 ساعتونو په اوږدو کې په شملزو، شینکۍ، نوبهار، اټغر او ارغنده ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر بوستو حمله وکړه. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حملې شنډې کړي او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړي.
د زمینی او هوایی اجراتو له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول، د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. دا د دواړو ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د ادعا له رابرسره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپینې ماڼۍ او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې دې لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوي پیل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده یې پای ته رسیږي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د کرملین په خبر پاڼه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سټارټ تړون چې اعتبار په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سرو کې ځای پر ځای کړي. ټرمپ غواړي چې چین هم په دې موافقه کې ورګډ کړي، خو پکینګ دا وړاندیز رد کړی دی. متحده ایالاتونو پر روسیې تور لګولی دی چې د سپوږمکیو ویشتونکی توغندی په فضا کې آزمویلی. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شایي روسیه د دې توغندیو په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواښي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د جولای په 15مه یوې کوچنۍ فضایي بیړۍ خپله یوه سپوږمکۍ د ځانګړیو تجهیزاتو په وسیله تفتیش کړه، خو متحد ایالتونو پرون د جولای په 28مه وویل چې دې بیړۍ یو بل ماموریت درلود. د امریکا د فضایي ځواک د فضایي قرارګاه قمندان جنرال جان رایموند وویل د روسیې د سپوږمکیو دا سیستم چې د ځمکې په مدار کې د ګرځنده وسلو د ازمویلو لپاره کارول کیږي هماغه سیستم دی چې موږ د روان کال په پیل کې هغه مهال چې د امریکا د حکومت یوې سپوږمکۍ ته نږدې شوه د هغو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. جنرال رایموند زیاته کړه دا کار د روسیې له رسمي پوځي تګلارې سره سمون لري چې په فضا کې وسلې ځای پر ځای کړي څو وکولی شي له امریکا او د امریکا له متحدانو سره خپل تجهیزات انډول کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د سولې خبرې د دوی د زندانیانو د خوشي کېدو له امله ځنډېدلي. اروپایي ټولنه بیا دا څرګندوي چې دا خبرې شخړو ته شاته کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدئ، د چا غلامي؟ د یوې استخباراتي ادارې غلامي؟ وشرمېږئ.
وړاندې به په خپرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به مو له دې خبر کړو چې پکینګ د مریخ ماموریت پایل کړ. تمه ده چې د چین دا ماشین په اووه میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د څارلو مسأله څارو.
دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي، بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته هم چې تللی وم.
د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د میرمنو د کار موندنې موضوع څېړو.
اول مینس په شهید سوایم، درې ماشومان هم دغه پنځه کاله کې چې زه خپله حیاتي کوم نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره لپرله پسې غوښتنو وروسته طالبان وایي که د بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغانی خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشي شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو نه بلکې د تشدد له داسې یو بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشي کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشي کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راواخلو، خو په دې کار بریالي نه شولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمایزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د دفاع وزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي، خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلي ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، ای آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، هم ما به دیدن آماده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن ای بمبار ده قطعی هم مردم مظلوم بشاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي، او همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای، خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وایي تر اوسه یې د حکومت 861 تنه بندیان آزاد کړي دي، او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي. هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربند موافقه کړې وای، نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سخت نیوکې کړي او هغوی پردي غلامان بللی دي. حمدالله محب پر طالبانو ژغ وکړ چې د شرم ژوند پریږدي او د عزت ژوند غوره کړي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د سولې د خبرو له ګرمېدو او د طالبانو پر وړاندې د یوې مودې له نرمښت وروسته د دغه ډلې پر وړاندې د لوړپوړو افغان چارواکو تندې څرګندونې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړ. هغه وویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي وشرمی گئی تم لوگوں نے شرم دے دل تک پلپلو نورانا وائی دل تک افغان اولاد وش نہیں راشے پہ عزت سرا پخپل کور کیوں وہ سے گئی اولادوں نے دل سرا اڑائی کہ افغانیت سکی خپل تاریخ سکی.
ښاغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې دغه ډله د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپله جګړییزې پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه وویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بنده آزاد شوي طالبان بېرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
جنگ جگڑے
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سختې او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري ارس:
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت ته سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خپرونې ټول داسې د سولې په ژبه باندې نه کېږي. داسې فکر کېږي چې دولت هڅه کوي په هر شکل د اشکالو چې وي دا د سولې بهیر اخلال کړي.
خو طالبانو بیا دغه څرګندونې د سولې پر وړاندې د خنډ په معنا بللي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډول څرګندونې بیا اساسه دي. نوموړی وایي د سولې په تړاو د رامنځته شوي فرصت په تړاو باید دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وشي. دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېر کسان وژل شوي دي او د دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5. دا ساجر رډو په دې خبرونه کې وړاندې تر اتمه بجو مخکې ساجر رډو تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمي سنل ولو که چیرته تاسو په دې موضوعاتو اسمس را واسوي بهتره به وي. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا دا مهمه ده چې بندیان خوشي شي، دا مهمه ده چې اور بند شي او که دا دواړه هڅې مهمې دي؟ تاسو که اسمس را واسوي اسمسونه به مو ولولو. خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورځپاڼه چې له ریاض خپرېږي تر ډېره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خپروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 2.2 میلیون ډالر ته رسیدل. ورځپاڼه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قوله زیاتوي دې هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونی د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچه میوه د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلي ته استول کیږي، ځکه د مځکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورځپاڼې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیځ کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښته مخه کړې. نوموړي زعفران د افغانستان سره طلا بللې او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالرو ته رسیږي. د ډیلی میل ورځپاڼې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د دوو وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. د انجلۍ وایي تېره اونۍ وروسته لاغې دوه وسلوال د خپل پلار په ټوپک ووژل چې طالبانو یې په کور د شپې لخوا برید وکړ او د دې مور او پلار یې ووژل. ډېرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړي ستاینه کړې، خو ډیلی میل د دې نجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قوله ویلي چې د دوو تنو وژل شوو طالبانو څخه یو تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د انجلۍ رسنیو ته ویلي چې وژل شو بریدګرو کې خپل خپلوان نه وو او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلار یې سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورځپاڼه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هېواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړي. ورسپانه وایي چې د ولسی جرګې یوې پخوانۍ غړې او د ښځو د حقونو یوې مخکښې فعالې فوزیه کوفي له ولسمشر غوښتي چې قمرګله دې یو خوندي ځای ته ولیږدوي ځکه د دې یو کورنۍ امنیت یې په خطر کې دی.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 40 لکو واوښت. دا نوي شمیرې چې د پنجشنبه په ورځ اعلان شوې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغي په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګېدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد لحمد تکلاور.
په متحد ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنجشنبه په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3,000,000 څخه 4,000,000 ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیز کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې دا چارواکي نه پریسله کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لرې شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهانې سپارښتنه کوي هم سخته سیاسي شوې ده. په تېره یو شمېر والیان یې سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې ډېر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې له خلکو وغوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ټرمپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنجشنبه د جولای په 23 د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بله لانجمنه مسله دا ده چې په روانه اګوست میاشت کې ښوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که ښوونځي په بشپړ ډول پرانیستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ټرمپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ټرمپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلي بایدن له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی و او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو وویل څنګه امکان لري چې سړی دې د یوه هیواد ولسمشر وي او ودې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال و په ځواب کې وویل دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خولو نه راوتلې.
چین پرون مریخ ته له سورلۍ پرته ماشین واستوه. تمه ده چې اووه میاشتې وروسته به دا ماشین د دې سرې سیارې پر غولي کښېني. دا دوهم ځل دی چې چین ورته هڅه کوي. په 2011 کال کې د مریخ ماموریت ناکامه شوی و. دا ساجرړو د یو شمېر اوریدونکو ته څرګندونو وروسته په دې اړه د چین د مریخ د ماموریت په اړه په تفصیل اوریدل شي.
ستاسو لا پیغامونو
ډاکټر صاحب عبدالله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو ایا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړه، په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي، د غوڅغبرو سره دې نه ځي. نو بدیله لار کومه ده محترمو صاحبانو؟ تاسو څه دا سوال کوم؟ یو بدیله لار تاسو درې سره خویه دا چې راوښه چې دغه بدیل لار مو ځای کړی ده باره د افغانان دلته خپل کار او خپل مسؤلیت دي. نو دا هر ورځ چې جنازې راځي د دې صدا چې معلومېږي محترمو چې و تاسو ته د افغانانو مرګ او غرڅېده کومه ارزښت نه لري، خپلې څوکۍ به تاسو ته ارزښت لري. ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د شرم خبره ده، او تاسو چې دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي که نه یې خلک بېخي پر سر راغلي دي، بېخي اخر درجې ته باره صبر او حوصله د خلکو ختمه ده. طالبانو تاسو بیا خدای راولي کومه برنامه لرئ تاسو د دې کاره خلکو لپاره کومه برنامه چې لرئ تاسې همهغه رامخته کوي وکیلانو تاسې رامخته کوي تر څوکیو ناست مباره به دا خلک تر کومه صبر کوي تر کومه به حوصله کوي. طارق احمد هم د هرات
زه د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بېځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمې چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلک دي. هر غریب چې ولایت ته لاړ شي، عریضه وکړي یا کوم بل ځای ته لاړ شي، ولاکه په کراول کې عسکر پرېږي دي، ولاکه دننه سي منصب پېژني، پس دغه غټ خلک پیسې اخلي. دغه مصرف ټول بې ځایه ده. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
چین مریخ ته یو روفر ماشین ولېشه چې هلته د دې سرې سیارې د خاورې څېړنه وکړي. حکومتي رسنیو وویل تیان وین یو یا د آسماني حقیقت موندونکی د لانګ مارچ 15 توغندي په مرسته د چین د جنوبي ولایت هانان له یوه ټاپو څخه چې هلته د وین چانګ فضایي مرکز دی وتوغول شو. په مستقیم ډول خلکو د تلویزیونونو له لارې دا توغول ولیدل چې په بریالیتوب ترسره شول او شاوخوا په ساحل کې په سلګونو کسانو د دې ننداره وکړه. د شین دا دستګاه به په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. دا د مریخ په لور روانه اونۍ دوهم ماموریت دی. د جولای په 6مه متحد عربي اماراتو د جاپان د یوه توغندي په مرسته یو ماشین مریخ ته ولېشه. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د امریکا متحد ایالتونه یوه پیچلې پرمختللې دستګاه له فلوریدا څخه مریخ ته واستوي. چین په 2011 کال کې هم مریخ ته د روسیې په مرسته له قزاقستان یو ماشین ولېشه، خو کله چې د مځکې له مداره تیرېده اور یې واخیست. په روسیې لسیزو کې د چین پټ فضایي پروګرام ډېر پرمختګ کړی دی. په 2003 کال کې یانګ لیوی د چین لومړی ستورمزلی شو، او تیر کال چانګی څلور لومړی فضایي بیړۍ وه چې د سپوږمۍ په لرې څنډه کښېناسته. ملي امنیت ته د اندېښنو لپاره واشنګټن د امریکا د فضایي مرکز ناسا او د چین د فضایي پروګرام ترمنځ همکاري درولې دي. د مریخ پر سطح د ماشین کوزول سخت دي. تر اوسه یوازې د امریکا متحده ایالاتونو د مریخ پر خاوره له 1986 کال را په دې خوا 8 ځله فضایي بیړۍ کوزه کړې ده. شپږو نورو فضایي بیړیو د مریخ په مدار کې دورې وهلې دي چې درې د امریکا، دوه د اروپا او یوه هم د هند وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې له طالبانو سره تر هغه سولې ونه کړي چې اوربند نه وي کړی. خان محمد اسلام یار له نادلیل کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي، او نصیب الله نوري له کندهار لیکي بین الافغانی خبری باید شر تر شر پیل شي. عبدالرحمن لکاول لیکي طالبان که اوس اوربند نکوي دا معنا لري چې طالبان سول نکوي چل کوي. حسینه احساس لکندهار لیکي بندیان باید لومړی خوشی نشي کنه جګړه بیا زیاتی شي. محمود له هلمند لیکي اوربند وشي. حکمت الله حماس لیکي طالبان سول خوړي، حکومت نه خوړي. سید علی حسینی لیکي اوربند مهم دی ځکه چې 4400 بندیان اعلان شوه، څه ګټه یې وکړه؟ جګړه نور هم تیزه شوه. عبدالله الحنفی له کندهار لیکي اشرف غنی که په رښتیا سوله غواړي بندیان دې آزاد کړي. حمیده غنمرنګه لغزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې سوله په عمل راځي نه د خلکو په تیر ایستلو. نظری لعزری لیکي طالبان دې د حمدالله محب له خبرو درس واخلي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني. او عبیدالله په راستبل اسمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید یو بل ملامت نه کړي، دواړه باید د سولې لپاره کار وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل سات نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرژوبله اړولې ده. د زابل د امنیت قمانداني ویاند وایي چې تر 2 زیات تلفات طالبانو ته وشته دي او البته د مرژوبله دواړه یادوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولې ده چې د سپوږمکیو وشتون کې توغندۍ په فضا کې اسمایلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شایي روسیه د دې توغندۍ په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواښي. دا ساجر رادیو په روان خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د میرمنو د کارموندنې مسله وڅېړو، د کور کلی په پروګرام کې به په دا مسله واوري چې ځینې کسان خپل ماشومان چې کله مکتب ته لیږي او یا یې کوم کورس ته استوي نه یې څاري او د دې عواقب څه دي. لومړی د میرمنو پروګرام لومړی لرو او له هغه وروسته د کور کلی پروګرام ته ورسو. د نیمه نړۍ پروګرام د کارموندنې په ارتباط
نیمه نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځنګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
کچیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغان خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړي. هغې نه پس به د خلکو خبري هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس راپور له وګمی جبرخیل واورو.
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمینه برابره شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمینه خزو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کا کارتینو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم و، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت و. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشحاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تېرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، اضافه نهسته نه شپږ زره. اول مې نهسته شهید شوی، درې ماشومان خپل مشکلات مال کېږي. دغه پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، دغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات را باندې راغی، اوس شکر خوشحاله یم. په دې شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله، درس کې ماچوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکي په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې، د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل.
خاوند مې آزاده کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپله یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي، هسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای دا کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقي وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضرېږو تر څلورو د مازدیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپله اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم مې چې سابق کوه هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چیز نه اخلم، هغه مې خاوند کوي، زه صرف همدغه یو قلم کتابچا اولاد ته یو خپل ضرورت نه پیرا فکوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبور دی چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي، ستو چې خپل جون مخته وړو بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال د کورس دا درسونه د هر شي نه پرخه رسیده کولی شو. بیا هغه دا نور د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زه هم کار وکړم، خپل جون به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس نه مشر زوی مې هغه دا پنځه لس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړکې نو هغه دی اته کلنه دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبي زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه شي. سوچ مونږ یاست مونږ به مسؤلیت نیسو. بیا هغې چې زو اناشله د خیره په وظیفو شلم، بیا هغې پوه شي د مور پلار به قدر عزت باندې به پوه شي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي، نارینه د هم لاړ شي کار وکړي.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی، چې د ده په خبره مالي ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا پنځه شپږ میاشتې به کېږي چې ما شروع کړې. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچ وکړ چې یاره موږ سره لږ خپل افغانان په کار بند شي، دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي، صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته اوسم پایده زیاته ده. دغه ځانه دلته چې ما ته جوړ سي تقریبا یو رقم تمامېږي. ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ سي، دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو لس کسه وي، کله کله دولس کسان هم وي. لس کسو پورې کار مونږ سره کوي. مونږ د مکتبونو سره لیسو سره مونږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب څخه څومره شوینه دي ټول مونږ ورکو. په دې کې پتلون سه، مطلب یې خنکاک سه، ټایس والا او مونوګرام سه. مونږ انشاءالله غواړو چې دغه پرمختګ وکړو، نور کسان هم باید زیات شي. دا خو مونږ شروع کار دی، انشاءالله مونږ غواړو چې مونږ سره ډېر کسان کار وکړي. او مونږ د موسساتو نه هم خواهش کوو چې مونږ سره څومره همکاري کېدلی شي باید مونږ سره یې وکړي.
د مسلکي تولیداتو کارخونې او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بساینې لوري ته بوزي. خو دغه کارخونې باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زما نوم فریده ده، د ارزان قیمت اوسیدونکی یم. زه وایم کاش کې چې یو څوک پیدا شي چې د ښځو دپاره یو د کار زمینه برابره کړي.
مرسالیم د کارتینو اوسیدونکی یم. د کار زمینه یا کوم تجار یا سرمایدار خو ته برابر کړي چې دا ښځې له محتاجۍ څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده، د پروان ولایت اوسیدونکې. که په اوس وخت کې محترم تاجران د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي، نو ښځې به په لږو ودرېږي.
په یوه هیواد کې دوه ډوله اقتصاد وي، چې یوه ته یې کوچنی اقتصاد وایي او بلې ته یې لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکوونکی غړی پکې رول لري. که چیرې یوه کورنۍ خودکفا شي، د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وږمې جبرخیل د اقتصاد د پوهنځي له رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
که اوسني شرایطو کې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره شي او دغه ښځې په کار باندې بوختې شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو، مېرمنې اوسني زمانه کې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابره شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چېرته د کار ځواک ولري یا وړتیاوې ولري، استعداد ولري، هغې یعنی شوق د ده ولري چې هغې کار وکړي، اول هغه دا ده چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي. دوی یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لاس سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند ښه کېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت دته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری برخه کې، نو دې ته زمينه برابرول، فرصت برابرول د ډېر مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا مېرمنو ته ضرورت دې شته چې فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا دغې ته د کار زمينه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده، دوی لپاره که د کار زمینه برابره شي نو دا ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمینه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي، نو که د کار زمینه دوی لپاره برابره شي، هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پانګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمینه برابرول موږ دوه ادارې لرو. یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې ښځو لپاره د زمینه د کار برابر کړي. دوهم دا چې کومه کوونکې ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره دا زمینه برابره کړي، د ښځو لپاره چې کار دغه فرصت ورکړ شي. موږ په ټولنه کې دوه نوع ښځې لرو، مېرمنې لرو. یو دا چې لوستې دي، بل نه لوستې دي. خو که چېرته لوستې وي، هغه سواد لرونکي وي، هغې اکثره په خاراتو کې که فکر وکړو په خاراتو کې ژوند کوي، او هغه نه لوستې دي چې دي هغې اکثره په اطرافو کې ده. خو د دواړو لپاره پانګونه باید وشي. که چېرې هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي، په کلو کې ژوند کوي، د زراعتي سکتور کې باید ورسره پانګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداری لرو، مالداری برخه کې هغوی سره پانګونه وشیم. یعنی ځینې اوس فلحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د دې فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پانګونه وشیم. دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی ځینې برخو کې شته ده، خو که دې ته نور هم سرعت ورکړی شي دا به لا ښه وي. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې، په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده، خو بیا زمونږ هیواد د هغه تن لاندې رسېدلی چې دې لپاره سړی خونې برابرې کړي چې هغه وساتلی شي. مثلا زه یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسېږي هغه کم بازار ته عرضه کیږي، نو په ډېر په کم قیمت سره. خو که چېرته داسې یو برنامه جوړه شي چې د دې لپاره د ښځو دا ډېر اسانه طریقه ده، د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دې نه روب جوړ کړي. یا د باغداري په هغه کې برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په هغه سیمو کې مربع جوړه شي، یا داسې نورو برخو کې د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده، ذوق ده، وړتیا ده، دا باید وکتل شي د مغې مطابق د دوی په مهارتونو کې ته باید پانګونه وشي، د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پانګونه وشي، بل دا چې دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پانګونه وشي. آخر خبره چې پانګونه ده، هغه متشبثین که کوچني دي او که لوی برخه کې پانګونه کوي، د دوی د مالی ملاتړ کې باید پانګونه وشي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونې خبرونه تر بیا خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، دا کورکلی وی بل خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. آیا دا سې کورنۍ مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنې نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي؟ نن هم دا موضوع چېړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تک په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د رسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېز ښیندي. که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي، نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپلو اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
مونږ لپاره دوندې
ولې دلته ناست یې؟ بکسرم په شاده
کورس نه یم تللی، ناوخته شلې ده.
ولې ناوخته شوې؟ ناوخته د کوره راووتې؟
وله
بیا چې کور ته لاړ شي مور دې پوښتنه کوي چې ولې نه وې تللی کورس ته.
نه وله پوښتنه خو نه کوي. بس
بیا څه وخت ځې کور ته؟
ماښام اذانونو سره.
بیا دې پلار ته چې وایې؟
پلار ته به ویم چې تللیم کورس ته.
هر وخت د کورس نه پټېږي؟
داسې یو هر وخت نه پټېږم، کم کم ورځ ځمه، کم کم ورځ نه ځمه.
نو ولې نه ځې؟
رات بس نظم از تیم زړه تنگ شلی دی زړم دینا تور دی
زړه دې متوره نو درس وای
وای ما درس وای ما سو کړه کلم استادانه وخی بس زړې مون ته به تور کړه کلا کلا زم کلا کلا نظم
اوس دلته ناس چې څو د کورس وخت تیر شي کنه
او دلته ناس چې د کورس وخت تیر شي بیا چې کور ته لاړ شم بیا ورته هم چې تلم
زین کورنۍ بیا وای چې دوی ډیر مصرف دي او د اقتصادي ستونزو لکبله نشي کولای له ماشوم څخه د هغه د کور نې دندې او زده کړو پښتنه وکړي او یاد ماشوم خوانځي ته ورشي دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې خوانځي یا کورس ته ځي په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی جلال داسې وایي
زی مکتب ته ځي اولادونه ځي څو غریب کاری پښتنه نه دا کړی نو موږ خپل غریبي کوو مصروفې کار کې سارزو ماخام راځو نو کتابونه کتابچې مال ته ورکي دا پوهیږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته خو دا پښتنه موږ نه دا کړی چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي خو موږ سارزو ماخام راځو نو خو دومره موږ ډوډۍ پیدا کو لباس پیدا کو ورته همدغه ایلو کو نور پښتنه نه دا کړی
د غور ولایت اوسیدونکی عثمان غبسی وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
ډېر تښتېدلی یم زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې د ډاکټر نجیب په وخت یو رقم موټر و برقي موټر ورته وایي چې په لاینو به د مکتب د متعلمین نه بغو کرایه نه اخیسته پنځه ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور دو ته م وایي چې مکتب کې څه شی کو چې زه ورځو خراش د موټر کې به چکر ویو خو یوه ورځ لاړونه دوې ورځې لاړونه بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې به موټر کې تلو راتلو بس کرایه م نه رس اخیسته کراور به موټر کې ناست و مکتب ته نه او د کوره به ووتلو دریشی بم واغسته مکتب کتابونه او کتابچی ټول شه بم واغسته کوم خرسم چې روزانه ته تعین شي واغه بم پلاس را کړل چې ولر شي مکتب ته همو موټر کې چکر وایو خو سخت کې مون ایم په کار باندې ولې کوم شه هغه موقع او وخت چې وو هني یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری کزرات نوی یعنی دی و متعلم دی پوره ډیر غټ تاون لري
د افغانستان د علومه اکاډمۍ علمي غړی محمد اساق مومن بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي
په افغانستان کې دا فرهنګ دی ورسته پاتې دا دی ورسته کلونه کې څنګه بدلونونه پکې راغلي دي په دې برخه کې خو ډیر لتون دي غان ټولنه خو ډیر ورسته پاتې ټولنه ده یو خدای دا چې اکثره مور پلار چې دی بي سوادان دي تعلیم نه لري او ک تعلیم لري پاغه سوي تعلیم نه لري دوی ته خای بلې لته دا چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې په ولایتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري زی نو ماشومان خپل مکتب ته خوندي ته ولي دوی وظیفه د لارښو به تر نټوره ورس خبر نه وي پښتنه تر نه کوي ځینې وخت نه چې اکثره وخت کورنۍ بے تفاوتي کوي خپل اولادونو نه خبر نه وي په قصه کې نه وي خو ځو یو څه بزده کی
د لوګر ولایت اوسیدونکو ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوشش کوي او سره لدی چې خو او کورس ته لیږي په کور کې هم ورسره مرسته کوي نو موړې وای
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده هر میاشت دوی یو د موالدینو جلسه لري بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم اتمن ورزمه دی او دوه ساعتو لپاره دی غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره تر یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو د ما په گاوند کې کوم کور چې ده هغه هم ماشومان مکتب ته ځي لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي نو همیشه د غوی سری پارچی او د ما بچان همیشه الحمدلله اول نمرګانی
استاد توحید چې په خواب کابل کې یو خوانځي استاد ووای د معرف وزارت د مقرری په اساس کې چیرې یو ځکهونکې خوانځي ته له دوه څخه د زیات ورځو لپاره غیر حاضر شي نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي خو له بده مرغه چې اکثره خوانځي د بیلابیلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي
د خوانځو ادارې توپیر لري هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رسخطوې په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خوانځي ته ناراضي هغوی سره خبره شریکې دي امام او د والدینو په ادرس باندې خوانځي ته شاګرد راغواړي هغه شاګردان چې کله کله خوانځي ته نه رسیږي نو دغه معلم بل د سنف د حاضری معلمې له ادارې سره د نظر شریکي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کیږي په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان را ورسیږي دا د ادارې پورې ډیر تړاو لري ډیرې داسې خوانځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان په ورځو ورځو غیر حاضري هغوی پوښتنه نه کوي د کال په وروستیو کې محروم کړي یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې خوانځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه پوهنه د وزارت وزارت پالیسی مند سیده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامدار توګه تعقیب سي د غوی والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وای که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نشي او له ښوونځي څخه هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کیسې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي. معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړو، هغه مضامین سي ورته تدریسیږي او زده یې. خو لیکن که چېرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بالاخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کېږي نه. موږ هغه شی ښه زده کولی سوای چې په هغه کې ځان مسؤوله وبولو.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې ښوونځي ته د اولادونو د استولو تر څنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې ښوونځي څخه پوښتنه وشي، تر څو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیرحاضریږي، شوق یې ورسره ماتېږي، بالاخره غیرحاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده چې دی یعنی اوتومات دی ناکامه کېږي یا محرومه کېږي او بالاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وای، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو ام دلته شروع کی، دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کرکټر هم داسې جوړ شو چې غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګه همکارانو په کې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې سي کور کې خیریت دی جوړي؟
سلامات خیریت خو
خیریت دی. د غزوی دی ناستلو بکسیم شاته و ما ول کور سنې تل وی نه وخت شو به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی به ځان هغه دغه کې د ول داسې کې ورور فیسم ور کوي د کارې مو باسي به پختنه نه کی د خوڅه کې ناستو.
الله جی صاحب رښتیا درته وای، مونږه مصروفي خدا لک لیګو چې لار سي کورس ته ولکه دومره وخت پاتې کیږي چې موږ لاړ سو پوښتنه وکړو چې دا لک تللی نه ده تللی، خو لیږو موږ امکانات ورته برابرو، نو لیږو نو خو پسې څار نشو کولی.
وروره که ته نشې کولی ته وظیفې ته ځې نو مور په کور کې ده که نه، خورې ته یې ولې پوښتنه نه کوي؟
وروره دا ته څه وایې، زه خو بیکاره نه یمه، کور کې ټول کار په ما دی، ماشومان قرار کما، لوخی پریمینزم دی گای وکم که دا وسارم.
وڑکای خو نه د پخپل خوبت خپل پویگی.
سید اورورا چې پخپل خوبت پویگی، خو مونږ هم دغه ماشومان لرو. که زه وزګار نو موري پختنه کی، که موري وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو، کورنۍ کاری ګورو، پختنه ورنه کو، که دا هم دسه پریده خو هم پیسې لاړی هم دار کوڅو شو.
الله رښتیا درته وای، خدای که دومره وخت پات کیږي په دغه حالت پسې څارو. مور هم دغه له سبانه چې راویخسی تر مازدیګر تر ماښامه پورې خدای کده دغه آشپزخانه نه دی باندې.
وروره دومره ځای خو نه دی، خو د سرک نه غاړه کور لس دفو کې زی او بیرته راځي و پوښتنه کوي د زنه به چی شي جوړ شي دا داسې وکړي. نو سړی خلن پنځه لس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي، استاد نه پوښتنه وکړي دا لک راځي نه راځي، درس کې لایقه دی نه دی، څه مشکل لري څه نه لري، دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي. تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانګي کوي که نه؟
والله رښتیا کو پوښتې نه پوښتنه پوښتنه مې نه ده کړې.
خلاص نو پوښتنه باید وکړي.
رښتیا وایي وروره، مونږ خو پوښتنه نه ده ترې کړې، سا کالم دغه محروم پاتې شوی و، زه کم کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته.
خیر وسې خورې، والکه تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه، درس دې وایه، دا د پلار دېم پوښتنه کوي، مور دېم پوښتنه کوي، بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست.
خیر وسې وروره، ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجه کړو.
پس له دې به زه حتما په هفته کې یو دوه ځلې ورځمه، د دې هلک پوښتنه کوم چې دای راضی د کارخانگی څنګه د کارخانگی کای ک نه کای
خیر وس کور دی بات یواز مونږ نه ټوله هغه کور نه چې ماشومان ک کورس کړي ک مکتب کړي ورشي خوانځي ته ورشي کورس ورشي او استادان نه پښتنه وکي څه مشکل لري چې هغه باید حل شي
اوه دا خو بیخی ضروری ده
یواز دا خبره خو نه ده سړی مکتب ته لاړ شي او بیرته راشي خو باید درس ووایي
دا و د دیونه د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل تر بل خبرونه خو وخت ولري
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمای خورا